وخت ماجګر 15 بجې سوې د مشال ریډیو د نن ورځې وروستي خبري کړي کې مزه عبدالحق افر هر کلای کوم د لاهور های کورټ لخوا د توینې رسالت په تور دی نیول سوی سوي شوزي اسي بي بي د مرګ سزا برکو صادلو پاړه د بشري حقوقو د سازمانونو اندېښنې په قبالي سمو کې د پرمختیايي کارونو زر سر تر رسول پاړه د پاکستاني ولسمشر حکم د فاټا د اصلاح د کمیټې ونډه وړاندیزونه په خبر ایجنسی کې د نوي فوجي عملیاتو پیلېدل د پاکستان کې د احمدیانو د غوښونو روانه لړۍ او دغه سیر افغانستان پاړه هم یو شمېر رپورټونه په روانه غړي کې درته وړاندې کوو. په فایل کې به شاهین بنیرای خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. پاکستان ویلي دی ایران او پاکستان ترمنځ د پولي تنظیم د دواړو هیوادونو شریک ذمہواری ده. دا پاکستان یو اعلی عدالت د مذهب د سپکاوي په تور دی وی اسوي خزي د مرګ سزا برقرار ساتلې ده. او د خیبر پختونخوا کاروبارانو وایي د نامنې له کبله شاوخوا 15% کاروباریان د پاکستان نورو برخو ته منتقل شوي. د خبرونو تفصیل. پاکستان ویلي دی د ایران او پاکستان ترمنځ د پوری تنظیم د دوړو هیوادونو شریک ذمہواری د ایران لپاره دی چې په گاونډي هیوادونو د تورنو لګولو په ځای په خپل کور دننه کار وکړي. دا خبره د خارجه دفتر وایاندي تسنیم اسلم نن په اسلام آباد کې د ونیز خبري غونډې پر مهال د ایرانی پوځي چارواکو د غواخونو په حق لا دی پښتنې په جواب کې وکړه. نو موږ زیاته کړه
With Iran, we have many mechanisms, including border management committee.
ایران سره زموږ د پولو د تنظیم په ګډون یو شمېر مفاهمتونه دي او موږ وایو چې ایران دا غنی چې د پاکستان نه خلک هلته زی او دا تر هغه ری پیښې کوي نو باید چې دغه کوټلي ثبوتونه پاکستان ته حواله کړي. خو تر څو چې ایران کې د شوی پیښو تعلق دی هغه ټول د ایران خپل خلک وو او هر څه یې خپل کړي وو او ایرانی چارواکو د دې تصدیق هم کړی دی.
تسنیم اسلم دا هم ویل چې د وسوالو پر ضد عملیات پاکستان د خپل خلکو خپل خاورې د حفاظت لپاره کوي. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د لاهور های کورټ پر هغه پریکړه اندېښنه ښودلې ده چې تر مخه د مذهب د سپکاوي په تور د بندي اسوي ښځې د مرګ سزا برقرار ساتل شوې ده. د کمیشن مشر زهرا یوسف نن له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویل په پاکستان کې په داسې معاملو کې خلکو ته ځکه انصاف نه رسیږي چې عدالتونه د ویرې ښکار دي.
جوډیشری تک خوفزده
هو جاتی ہے. دا وای پداسی کې سنو کې عدالتونه هم خوفزده شي ځکه چې داسې پیښې پاکستان کې شوې دي لکه چې یو جج ممتاز قادری ته د مرګ سزا ورکړه نو بیا هغه جج ملک پریښودو. نو د خوف یو فیزا چې خبرول کیږي نو د دې لوجې هم انصاف نه ملاويږي. اوس چې 13 ورځ لاهور های کورټ کې آسیابی بی په کیس کې کومه فیصله واورول شو نو هغه وخت شکایت کوونکي سره ډیر خلک په عدالت کې وو او هغه په دې فیصله خوشالي ولمانځله.
هلته د بخښنې نړیوال سازمان ایمنسټی انټرنیشنل په بیان کې د سوي خزي په اړه د لاهور های کورټ پریکړه لویه بې انصافي بللې ده. 13 ورځ د آسیابی بی وکیل رسنیو ته وویل لاهور های کورټ د سزا پریکړې پر ضد د دوی غوښتنلیک رد کړی دی او اوس به دوی سپریم کورټ ته اپیل کوي. د 15 بچو مور آسیابی بی په 2009 کال کې له یوې مسلمانې ښځې سره د لفظي شخړې پر مهال د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوې وه او له 2010 کال راهیسې د مرګ په خونه کې بندي ده. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ د خونو او د صنعتونو اتحادیې چیمبر اف کامرس اینډ انډسټریز مشران وایي د نامنې له کبله له صوبې څخه شاوخوا 15% کاروباریان د پاکستان نورو برخو ته منتقل شوي دي. تېر ورځ په پېښور کې د یوې غونډې پر مهال د چیمبر نوی مشر فواد ساق نوی کاروباری پالیسی اعلان کړه. له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د چیمبر مرستیال مشر عروج احمد انصاری وویل د نامنې له کبله ډېر کاروباریان له پېښوره د پاکستان نورو سیمو ته په تګ مجبور دي.
اوس هر یو سرمایه کار چې دی ځان لا خپل دغه ګاډ ساتلی دي. تاسو ته کېدی شي چې یاد دي دوه میاشتې مخکې هم یو زموږ صنعتکار زوی اوچت کړی و. هغه اوس پلاننګ کوي لګیا دی چې هی وانټ ټو موو هیز سیلف. پکار دا دی چې زموږ د دې خار کې زموږ د صوبې کې لږ سیکورټي میئرز برابر شي چې خلک چې دي مطمئن وي. اباؤٹ 32-35% ډیفینیټلی موومنټ شوی دی.
کاروباریانو صنعتکارانو له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی سره د مرستو کې او د شدید تحفظ لپاره د ګامونه واخلي. د خیبر پښتونخوا حکومت د کاروباریانو غوښتنو په اړه لسنه دی ویلي. د پښتونخوا د کورونو چارو محکمې د محرم الحرام لپاره امنیتي پلان منظور کړ دی چې تر مخه یې ټوله صوبه په شپږ برخو کې ویشل شوې ده او د پېښور په ګډون سلور ضلع حساس ګرځول شوې دي. د خیبر پختونخوا د کورونو چارو د محکمې سکتر اختر علی شاه لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د پیښور په ګډون کوهارډ ډیر اسماعیل خان او هنګو حساس ضلع ګرځول شوی دی او متعلقه ضلع او پولیس مشرانو ته حکم ورکړل شوی دی چې بازارونه دې په دغه مخصوص ورځو کې تړلې وساتي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوري. د عراق پلازمینې بغداد په شیمیشتو برخو کې د بریدونو لړۍ لږ تر لږه 8 کسان وجلي او له 140 زیاتې جوبل کړي دي. تیر ورځ تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد د شمال په کاروباري برخه کې وشوه چې پکې دوه موټر بمي بریدونو لږ تر لږه 14 کسان وجل او له 150 زیاتې جوبل کړه. د دې حمله پړه د اسلامي دولت وسطوره ډلې منلې ده. د اکتوبر له 12 راهیسې په بغداد کې د حملو پر مهال له 160 زیات کسان وجل شوي دي. په عین وخت کې تیر ورځ د امریکایي فوج ویان اډمیرل جان کربی وویل د عراق په غربي ولایت انبار کې د اسلامي دولت د پرمختګونو له کبله د اندېښنو باوجود بغداد د وسلوالو د ختمي خطر سره مخامخ نه دی. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون یو ځل بیا د شام په کوبانی کې د ټول وژنې مخنیوي د اقداماتو غږ کړی دی. تیر ورځ په نیویارک کې د منځني ختیځ تر سفر وروسته بان کی مون خبریالانو ته وویل د شام د وضعیت په اړه اندېښمن دی. نوموړي زیاته کړه د غزې تړانګې حالت د یوې لویې مسلې علامت دی او اصلي مسله په منځني ختیځ کې د سولې د بهیر تمیدل یا ولاړ پاتې کېدل دي. اوس د کرنسۍ او موسم حال.
نن د جمعې په ورځ د پېښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپۍ مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 102.50 روپۍ غستل کیږي او په 102.95 روپۍ خرڅیږي. دا شان یو پوند په 104.75 روپۍ او 104.75 روپۍ یو یورو په 113.25 روپۍ او 113.50 روپۍ د سعودي عرب ریال په 19.45 روپۍ او په 19.40 روپۍ د متحده عرب اماراتو درهم په 19.50 روپۍ او 35.10 روپۍ او یو افغانۍ په 1.85 روپۍ اغستی کیږي او په 1.01 روپۍ خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروز کې به پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پېښور او بنو کې به د تودوخې لوړه درجه 2 سانتي ګریډ پورې وي. دا شان به کوټه کې تودوخه 14 سانتي ګریډ وي.
خبرونه مولا شاهین بنیری واوریدل او لاغه ورسته ریاض مسخیل درته د موسم حال او د کرنسی قیمتونه وړاندې کړل. په روانه غړی کې د جنو ډیرو ریپورتونو تر څنګ دغه مهم ریپورتونه هم لرو. پاکستان د ایران هغه تورونه رد کړي چې وایي مشکوک او سوال د پاکستان خاورې څخه وراوړي او هلته کاروای کوي. دغه تورونه خپل د پاکستان ساکت څومره تاوان رسولای شي.
دا شکایت افغانستان هم کوي، دا شکایت ایران هم کوي، دا شکایت چین هم کوي او هند سره خو خیر نو دی وجه باندې د پاکستان ایمیج هم خرابېدو.
د بشري حقوقو سازمانونو د پاکستان لاهور های کورټ هغه فیصله باندې اندېښنه ښودلې چې د توهین رسالت په تور د نیول شوي ایسوي ښځې آسیا بیبي د مرګ سزا یې برقراره وساتله. د توهین رسالت په مقدمه کې د بشري حقوقو د سازمان مشر زوره یوسف وایي عدالتونه هم په ویره کې دي. او د پاکستان ولسمشر د قبایلي سیمو د پارلمان غړو سره په لیدو کې حکم ورکړی چې په فاټا کې د پرمختیایي کارونه تیز سي. خو آیا د دې ګټه د قبایلي سیمو خلکو لیدلې ده؟
په داسې په ملاقاتونو کې همیشه د پاره داسې خواږه خواږه الفاظ او داسې خواږه خواږه اعلانیې مخې ته راشي چې د هغې د عملي کېدو نه خو مونږ تمه لرلی شو ځکه چې مونږ په تېرو وختونو کې لیدلي دي.
او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوس هم د دې خبري غړي لومړی رپورټ او هغه د پاکستان او ایران د اړیکو په اړه. پاکستان وایي ایران له په ګوانډي هیوادونو کې د تورونو لګولو پر ځای په خپل هیواد کې دننه کار کول پکار دی او دا چې د وسوال پر ضد عملیات پاکستان د خپل خلکو او خپل خاوري د حفاظت په خاطر کوي. د خبره د خارجه دفتر وایي د خبري غونډې په دوران کې نن وکړه. نور څول په ډېر تفصيل راته له اسلام آباد څخه ریاض مسخیل راکوي.
د جمعې په ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم د ایرانی پوځي چارواکو د غواخونو په حق لا د یو تپوس په جواب کې وې چې پاکستان او ایران گاونډي ملکونه دي او په پوله نه یوازې د هر قسمه خلکو تګ را تک کیږي بلکې مختلف قسمه قاچاق هم کیږي د کوم مخنیوي چې یوازې د پاکستان د پاره ګران کار دی. نو موږ ولې زیاتوي
ایران سره زموږ د پولو د انتظام په ګډون یو شمېر مفاهمتونه دي او موږ وایو که ایران دا ګڼي چې د پاکستان نه خلک هلته ځي او دا ترهګرۍ پیښې کوي نو باید چې د هغې کوټلي ثبوتونه پاکستان ته حواله کړي، خو تر څو چې ایران کې د شوي پیښو تعلق دی هغه ټول د ایران خپل خلک وو او هر څه یې خپله کړي وو او ایرانی چارواکو د دې تصدیق هم کړی دی.
د ایرانی ګواښونو او تورونو په حکله چې مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپو او پیښور پوهنتون کې د ایریا سټډیز د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوس کو نو دوه وي
پاکستان دا شکایت افغانستان هم کوي، دا شکایت ایران هم کوي، دا شکایت چین هم کوي او هند سره خو خیر نو دې وجه باندې د پاکستان ایمیج هم خرابېدو او پاکستان ته خپل هم اوسې دا خطرات درپیش دي د نور ملکونو نه، د ایران نه، د افغانستان نه، چې دې داسې خلک بې خوا راتلی شي چې هغه موږ ته مسایل پیدا کوي. دا به د دواړو ملکونو په حق کې چې یو بل سره معلوماتو تبادله وکړي او انټرنیټ شیرنګ وکړي او دا قسمه ګروپونو چې کم د یو خاورې نه بل خاورې کې دخل کوي د دې مخنیوی وکړي.
د یوې بلې پوښتنې په جواب کې چې د افغانستان پاکستان د پاره د امریکا خصوصي استازي په شمالي وزیرستان پوځي اپریشن اندېښنا څرګنده کړې ده، د ویان دی وینا وا
تر څو چې د پټنځایونو خبره ده نو موږ دا کتل پکار دي چې دا خلک دلته چا راوستل. کله چې 2001 کې امریکا او ناټو په افغانستان حمله وکړه نو وسلوالو مختلف ځایونو کې پناه واغسته او دوی بیا د پاکستان د خلکو او د دې خاورې دښمنان شو. نو نن چې موږ د وسلوالو خلاف کوم عملیات کوو د دې وړومبي مقصد خپل خلک او خپل خاوره محفوظول دي او دویم دا چې زموږ کوشش دی چې د پاکستان خاوره د بل چا په ضد استعمال نشي، خو باید چې بل غاړه هم داسې وکړي ځکه چې دا د دواړو غاړو ذمہواري ده.
اغلی تسنیم اسلم خپل خبرونه کې دا هم وی چې تر دې دمه پاکستان کې د دولت اسلامي وسلوال ډلې هیڅ آثار نشته او که احسان الله احسان یا بل څوک داسې قسمه بیانونه ورکوي نو هغوی په خپل هم پاکستان کې موجود ندي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان او نړۍ د بشري حقوقو سازمانونو د لاهور های کورټ له لوري د توهین رسالت په تور نیول شوی ایسوی شجی آسیا بیبی ته د مرګ د ورکړل شوی سزا د برقرار ساتلو پر پریکړه اندېښنې څرګندې کړې دي. دا فیصله پرون شوې وه. تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر په دې لړ کې مشالې ډیو سره په خبرو کې وویل چې د لاهور های کورټ فیصله د افسوس وړ ده. د خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د توهین مذهب او توهین رسالت کې سنو کې عدالتونه هم اوس خوفزده شوي دي. د هیله سرګنده کړه چې کم از کم سپریم کورټ به آسیا بیبی بری کړي. زهرا یوسف مشالې ډیو سره خپلو خبرو کې زیاته کړه چې تر اوسه پورې دوی څومره داسې کیسونه مشاهده کړي ده نو هغې کې ذاتي دښمني مخې ته راغلې ده. د دا هم وویل چې نه صرف پولیس داسې پیښو صحیح تحقیقات نه کوي بلکې د یو خوف ماحول چې کم پیدا کړی کیږي نو هغه له وجه هم د متاثره تن د مقدمې منصفانه اوریدنه نه کیږي. دا وایي په داسې کیسونو کې عدالتونه هم خوفزده شي ځکه چې داسې پیښې پاکستان کې شوې دي لکه چې یو جج ممتاز قادری ته د مرګ سزا ورکړه نو بیا هغه جج ملک پریښودو نو د خوف یوه فضا چې خپرول کیږي نو د دې له وجې هم انصاف نه ملاویږي. اوس چې 13 ورځ لاهور های کورټ کې آسیا بیبی په کیس کې کومه فیصله واورول شوه نو هغه وخت شکایت کوونکي سره ډېر خلک په عدالت کې وو او هغې په دې فیصله خوشحالي ولمانځله. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د لاهور های کورټ فیصله یو لوی ناانصافي بللې ده. د بخښنې نړیوال سازمان له اړخه جاری کړی شوی یو بیان کې ویلي شوی دي چې د آسیا بیبی د مقدمې جانبداري په اړه خدشات موجود وو. د بخښنې نړیوال سازمان خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې پکیټ کې د آسیا بیبی ذهني او جسماني حالت سخت خراب شوی دی. پکار ده چې حکومت په فوري توګه هغه بری کړي او د هغې سزا منسوخ کړي. د ذکر ده 13 ورځ لاهور های کورټ د مرګ سزا د فیصلې خلاف د توهین رسالت ملزم د آسیابی بی اپیل خارج کړی وو او د مرګ سزا یې برقراره ساتلې وه. مطبوعاتو سره په خبرو کې د آسیابی بی د وکیل وینا وه چې هغې به د دې فیصلې خلاف په سپریم کورټ کې اپیل کوي. عیسوي زنانه آسیابی بی ته د پنجاب صوبې د ضلع ننکانه عدالت د مرګ سزا ابرولې وه. آسیابی بی وړومبی عیسوي زنانه ده چا ده چې د مرګ سزا ورکړی شوې ده. د 15 بچو مور آسیابی بی لاهور هائی کورټ ته خپل درخواست کې دا موقف خپل کړی وو چې مقامي عدالت د توهین رسالت په جرم کې د سزا ابرولو په وخت د حقایقو نه ډډه کړې ده او بغیر د څه ثبوته یې هغې ته سزا ابرولې ده. یاد دې وي کال 2009 کې له یوې مسلمانې ښځې سره د جګړې پر مهال په آسیابی بی د پیغمبر اسلام د سپکاوي تور پورې شوې وو. آسیابی بی کال 2010 راهیسې د مرګ په خونه کې قید ده.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
شال او شملا
په پاو کم دو بجې
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا دو بجې
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجې
سروي
په درې نیمه بجې
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې
نو خیالونه نو سازونه
په سلور نیمه بجې
او سمزو قبایلی سیمو ته د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په قبایلی سیمو کې د پرمختیایي کارونو د شر سرته رسولو حکم ورکړی دی. پرون د فاټا د پارلمان غړو په اسلام آباد کې له ممنون حسین سره ولیدل او د قبایلی سیمو په بیلابیلو مسلو ورسره وشکېدل. تفصیل د اسلام آباد سراج زهید راکبی.
په دې موقعه صدر ممنون حسین د فاټا سیکرټریټ او سفرن وزارت چارواکو ته هدایت وکړو چې په قبایلی سیمو کې روانې ترقیاتي منصوبې دي زر تر زره سرته ورسوي چې دا رنګ د دې خواږه د فاټا اولس ته ورسي. غونډه کې ممنون حسین زیاته کړه چې په فاټا کې د تعلیم، صحت او پبلک انجینیرینګ لپاره وزیر اعظم د 14.5 کروڑ او 10 لک روپیو خصوصي فنډ او دغه رنګ د ترقیاتي کارونو لپاره په بجټ کې 48.5 کروڑ روپۍ بیل کړی شوي دي. کله چې مشال ریډیو د دې ترقیاتي نو په حقلا د قبایلی چارو تزیه کار محب وزیر نو پختل نونو موري اوې
دا د معمول ملاقاتونه دي او دا صدا سه د هنګامي بنیادونو باندې د ترقیاتی پروګرامونو سره لړۍ نه ده. فاتشوا اعلانیه نو په داسې پر ملاقاتونو کې همشه د پر داسې خواږه خواږه الفاظ او داسې خواږه خواږه اعلانیه مخې ته راشي چې د هغه د عملي کېدو نه خو مونږ تمه لرلی شو ځکه چې مونږ په تیر وختونو کې لیدلي دي او اوس چې کوم د 1300 اربونو کم بجټ اعلان کړی دی د هغې لا تر اوسه تر چا ته پته ونه لګېده چې هغه په کم کم مدونو کې خرچ شوی. نو زه داسې ډېر خوش آیند نه یم د دې ملاقاتونو ته او بس دا د معمول ملاقاتونه.
همداشان کله چې مشال ریډیو په دې اړه د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي حاجي شاجي ګل نو پوښتل نو هغه وې
لکه تا دا سوال وکړو چې هر دا پیسې لګېږي که نه لګېږي. نو زه خو به یقینا دا خبره کوم چې دې نه مخکې که څه شوي وو هغه خو بېله خبره ده. خو زه د خپلې حلقه خبره کوم چې ما په حلقه کې انشاءالله تعالی څوک سوچ هم نشي کولای چې داسې کار وشي چې په سایټ کار ونشي یا بل پاشي یا نور څه.
همداشان کله چې مشال ریډیو د باجوړ ایجنسۍ نه د حکومتي ډلې پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین نو پوښتل نو نوموړي وویل چې دې نه ویني چې دا ترقیاتي منصوبې سرته ورسي یا دغه فنډونه د قبایلی سیمو په خیر خیګړه خرج کړي.
ډېر افسوس سره ما 4000 روپۍ دی په ډالراتي رقم مختص کړي وي خو دا غي الوکیشن ونه شو په خپل مفادات لپاره په خپل اکاونټونو کې هغه پیسې کیږي او دا غي د سود د غستو په خاطر باندې هغه مسلې وګدي او به دا چې هغه راشي چې د جون نه تقریبا 2-3 میاشتې مخکې دی پیسې لوکیټ کول شروع کړي چې دا غي لپاره ټایم کمی لہذا هغه پیسې واپس ریفنډ شي. دوی دا وایي چې موږ اوس درېشنی مې راوي خو دا ټاره په خوانې دي تر اوسه پورې په فاټا کې دا موجوده بجټ ترشه بجټ خو ګورنر فریز لا چې راغی سره پټا کم دخل کو میدونه او پاغه باندې وبوتلې تغیر وروسته وسته کوم خبر روانه ده د درشې مره وروبو زه نه یقین لرم چې 23 روپې دې دی ورغی.
غونډه کې په قبایلی سیمو کې د پولیو په مسله هم خبري اترې وشوي او ویل شو چې قبایلی سیمو کې به هر ماشوم ته پولیو ساسکي ورکول کیږي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا قبایلی سیمو ته بیا راځو خو اوس یو مهم خبر دا چې د صحت نړیوالې ادارې WHO ویلي چې په نړۍ کې د پولیو څومره ناروغان دي د دې 80% له پاکستان سره تعلق لري. په دې کې 80% کې بیا زیاتره د پاکستان د قبایلی سیمې او د خیبر پښتونخوا دي او په دې کې بیا زیاتره د شمالي وزیرستان دی. په دې اړه نور تفصیل له پېښور څخه د ځلاند یوسف سیف رپورټ کې اورو.
د صحت نړیوالې ادارې د شمیرې تر مخه د روان کال دوران په ټوله نړۍ کې د پولیو ناروغۍ 233 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 208 یوازې د پاکستان دي، او دا چې قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د روان کال د پولیو ناروغانو شمیره د ټولې نړۍ 80% ده. د صحت نړیوالې ادارې لخوا د قبایلي سیمو لپاره د پولیو ناروغۍ مخنیوي مشر ډاکټر سرفراز مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلي سیمو کې د پولیو د ناروغۍ د سیواوالي یوازنی وجہ نا امنی ده.
اپریشن روان دی لګیا ده په مختلفو زینو کې.
نوموړي زیاته کړه چې د قبایلی سیمو څخه د پولیو ناروغۍ ختمون لپاره د دوی اداره هڅې کوي، او په دې مقصد یې د نږدې راتلونکي لپاره منصوبه هم تیار کړې ده.
هغه به موږ شروعات لکه د سلولي د حجر ویکسینیشن نه کوو، او بیا به سلولي سلولي کمیونټي کې سلف ویکسینیشن د کوم لکنانو په وسات سره د لا انفورسینګ ایجنسی په سپورټ پولیټیکل انسټیټیوشن بیا به موږ چې کم کم ایریاز موږ ته سیکور ملایوي ګناوي کې بیا کوشش کوو چې ډور ټو ډور موږ اکټیویټیز.
د خیبر پښتونخوا حفاظتي ټیکو او ویکسینو ادارې ډیپټی ډایرکټر ډاکټر اکرام مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو مخنیوي لپاره څو ورځې وړاندې د دوی په درخواست د چیف سیکرټري په مشرۍ کې د ډیپټی کمشنرانو غونډه وشوه چې پکې د پولیو ناروغۍ ختمون په لاره کې د خندان پیدا کوونکي ناصرو په ضد د قانوني کاروایي لپاره ډیپټی کمشنرانو ته د پوره واک ورکولو فیصله شوې ده.
هر قسمه اکشن د ریفیول حواله سره ډیپټی کمشنرانو غو امپاور کړل، اکاونټیبلټی حواله سره ډیپټی کمشنرانو اکاونټیبل امپاور کړل چې به تاسو وګورئ چې تاسو په ډیسټریکټ کې تاسو څو کوآپریشن نه کوي، تاسو د اکاونټیبلټی کوي چې څه تاسو ته ښکاري سسپینشن دی، ریموول فرام سرویس دی، ترانسفر دی، چې څه هغه د ډی ایچ او حواله تر لاندې یو یو سی لیول ورکر اپوډ
پام دی چې د سرکاري شمیرې تر مخه پاکستان کې د کال 2014 په اولنو نه میاشتو کې د پولیو ناروغۍ 9 کیسونه مخې ته راغلي وو، خو د روان کال په دغه موده کې د پولیو ناروغانو شمیره له 200 زیاته ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
او سم بیرته قبایلی سیمو ته راځو. د فاټا اصلاحاتو کمیټې حکومت ته سپارښتنه کړې ده چې په قبایلی سیمو کې د فاټا کونسل په نوم یو با اختیار شورا جوړ کړي سي، او د دې مشر ته د وزیر اعلی په شان واکو اختیار ورکړي سي. دا سپارښتنه پرون د خیبر پښتونخوا د گورنر په کور کې د کمیټې په غونډه کې وشوه. تفصیل سلاب مسعود راکوي.
د شپږم پورز په پېښور کې د پښتونخوا گورنر په کور کې د فاټا ریفارمز کمیشن چارواکي او په قبایلي سیمه کې د سیاسي ګوندونو مشرون د یو بل سره وژغدل او د دغه خبره جایزه واخستا چې په قبایلي نظام او سیمه کې داسې کوم ګامونه پورته کول او تبدیلیان راتلای شي چې کوم د قبایلانو د پاره پرشتیا د بدلون، امن، ترقی او خوشحالۍ باعث وګرځيږي. په دغه که مشال ریډیو د کمیشن چارواکیو او قبایلی مشرانو نه پښتنه وکړه چې دغه هڅو ته قبایلون په سنه زر کسي، آیا د کمیشن سفارشات به عملي شي؟ د قبایلانو د قومي ګوند مشر ملک ابي بورګزای په دارنګ ځواب وکړ.
زه دا وایم چې ان شاء الله دا کمیټه د سینیئر افسران دی ورکی، او نن څومره کوم دوی ته تجاویز ورکو فاټا کونسل په باره کې، صوبا اختیار فاټا کونسل جوړ شي، دغه مشر یو وزیر اعلی برابر هغه پروتوکول وي، ایجنسی کونسل جوړ شي، څاغوي کې مکمل اختیارات د خلکو طویل تحصیل کونسل دی جوړ شي، نو ان شاء الله صدا کله جوړ شي فاټا کې به امن هم راشي، ترقی هم راشي، خلکو ته خپل حقوق هم ملو شي. زه ان شاء الله ډیر مطمئن یم صدا کوم تجاویز نن ور کړل شي، دوی به ضرور مثبت نتایج زر تر زره راځي.
تور ګول چم کني وویل چې دا سه ډیر کمیشنونه کمیټه جوړه او جرګه مراکش شوی دی، خو قبایلون ته یې هیڅ خیر سره دلای نه دای.
زه دې نه مخ کې کوم کمیشنونه جوړ شوی دی، کوم سپاره چا جوړ شوی دی، هغه باندې چا عمل درآمد نه کړي، دا اسې وخت ځای کول دی. دوی چې کوم سپارښت جوړ کړي په هغه باندې نه عمل درآمد کوي.
د ریفرنس کمیشن چیرمن اجاز قریشی په یلا دای چې د کمیشن سفارښت باندې قبایلانو د پاره سودمند و ګرځيږي.
موږ هر ګروپ سره ملاقات کوو لګي یو د کې چې کوم الیکټډ خلک دی، وکیلان دی، میډیا دی، سیول سوسایټی نه دی، مشران دی، ملکان دی، سیاسي ورکر مرکز دی پارٹی سے آئی سرم خبر روان دی گورنر صاحب دے اخلاص سر ادا کار شروع کرے دے فاٹا چکے جو سورا مسائل دی دے باندے دورا تکلیفوں نہ راغلی دی چھ دے کے زد دا سے ریفارم زور کن چھ خلق تا آسانی پیدا شی
پدا غامو کے قبائلانو دا تجویز ہم ران دے کان چھ پدا غا لڑکش دے دے مخصوص قبائلانو نا علاوہ دے قبائلی کمونو نا ہم پشتنے وکڑائی شی سیلاب مسعود مشال ریڈیو پشاور
او سمزو خبر ایجنسی ته د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وایي چې پاکستان امنیتی ځواکونو د خبر ایجنسی په تیرا او باړه کې د خیبر ون په نوم د وسلوالو پر ضد تازه فوجي عملیات پیل کړی دي. د فوج متواتی څنګه اس پی آر وایي چې امنیتی ځواکونو د پرون راسي په تیرا او باړه کې په هوایي بریدونو کې شاوخوا دیش وسلوال وچلې دي او د دوی شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. البته دغه داوو آزادو سرچینو تصدیق نه دي کړی او نه هم د وسلوالو لخوا خبرګون راغلی دی. تفسیر والا فرحات شنواری وو.
د خیبر جن سید د پولیټیکل ایجنټ د دفتر نه تر لاسه شو معلوماتو تر مخه امنیتی ځواکونو د اکتوبر 14 نیټې نه د خیبر جن سید په لری پرته سیمه تیرا اکاخیلو سپاه او د باړې تحصیل په ځنې برخو کې د وسلوالو پر ضد د خیبر ون په نامه تازه پوځي عملیات پیل کړي دي. دوی وایي چې په دې پوځي عملیاتو کې امنیتی ځواکونه ټینکونه بکتربند گاډي او توپخانه کاروي او د وسلوالو په مرکزونو باندې هوایی بریدونه هم تر سره کوي. د پوز مطبوعاتي څانګې ISPR د وینا تر مخې په دې تازه پوزي عملیاتو کې امنیتی ځواکونو په تیرا او باړه کې تر اوسه په هوایی بریدونو کې لږ تر لږه دیرش وسلوال وژلي دي او لس یې جوبل کړي دي او د دوی شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. خو بیا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا چې په خیبر جنسی کې د خیبر ون په نامه دغه پوځي عملیات څومره موثره دي په دې حکله د سیمې د چارو پوها ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه مشال ریډیو ته وایي
خیال دا خو معمولی ښکاري دلته کې به عملیات شروع کیږي څه موده پس چې زما په خیال خوج او بوټی وزګار شي دا نارت وزیرستان نه نو دلته کې به یو تفصیلي آپریشن عملیات ضرورت وي او دا به شفافول غواړي. موجوده خو اوس لږ ډېر لکه دي یرول دي خو خبره دا ده چې دوی چې دلته پېښور کې کوم نقصان کوي او کوم دوی دغه څیزونه کوي د هغې شفافولو دپاره به عملیات ضرورت وي په کېدی شي چې دا کډوال به راځي او دوی به بیا واپس لکه څنګه چې په مرکان کې شوي دي او په جنوبي وزیرستان کې شوي دي شمالي وزیرستان کې شوي دي.
د تیرا کاخیلو نه د بدمنۍ او تازه پوځي عملیاتو له امله ځینې خلکو کډې ویستل هم پیل کړي دي او د اورګزو ایجنسۍ له لارې هڅه کوي چې پېښور ته ورسي او په باړه کې هم ځینې مهمې لارې او تعلیمي ادارې تړل شوي دي او د پېښور باړې په پوله هم سیکیورټي سخته کړې شوې ده. د باړې سیمې یو مشر خیال متشا اپریدی د دغې پوځي عملیاتو نه پس جوړ شوي صورتحال په هکله وایي.
نن دریم ورځ ده چې دلته باړه کې هم چې کومې د تګ راتګ لارې دي پېښور ته راوتو دا هم بندې شوي دي چې کوم اکاخیل علاقه د هغې نه تقریبا چې کډې اوس هم راغلي دي او د چې کوم د کډو دا سلسله ده دا جاري ده. زیات مشکلات دا دي چې یو پراتګ کې او د ورځو ایجنسۍ په لاره باندې چې کوم خلک راځي نو هلته ترانسپورټ نشته. بل اوس ساړه لګېدلې دي په هغو علاقو کې سخت ساړه دي نو کوم ماشومان چې مریضانې بوډاګانې زنانوي هغوی ته ډېر زیات تکلیف دی.
او نن په خیبر هاوس پېښور کې پولیټیکل او پوځي چارواکو د تیرا او باړې ځایي مشرانو یوه جرګه هم رابللې ده چې په دې کې به په سیمه کې د روانو تازه پوځي عملیاتو او د بې کوره شوو خلکو د اسانتیاو د بندوبست په هکله باندې مهمې پرېکړې کېږي. یاد دې وي چې د خیبر جنسۍ په باړه سیمه کې په کال 2009 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل شول او دلته درغلم بیا درغلم او خوخ به د شم په نامه باندې عملیات وشول. خو اوس په دې وروستو کې د خیبر ون په نامه تازه پوځي عملیات دوام لري. د خیبر جنسۍ په تیرا کې د لشکر اسلام وسلواله ډله او د تحریک طالبان پاکستان سره تړلې یو شمېر ډلې شتون لري او دې سره دلته حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام او توحید الاسلام هم شته او په باړه او تیرا کې ځنې امن کمیټې هم جوړې شوې دي. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه ډېر خبرونه
تاسو مشال ریډیو ریا اوس په دومنی مایکم درته یو شمېر ریپورتونه لرو خو اوس پنځنیمې بجې سوي دي شاهین بنیرې به د خبرونو لنډې وړاندې کړي
مهم خبرونه پاکستان ویلي دي ایران او پاکستان ترمنځ د پوری انتظام د دوړو هیوادونو شریک ذمہواري د ایران لپکار دي چې په گاونډي هیوادونو د تورنو لګولو په ځای په خپل کور دننه کار وکړي دا خبره د خارجه دفتر ویان دي تسنیم استم نن په اسلام آباد کې د اوونیزي خبري غونډې په وخت وکړه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د لاهور های کورټ پر هغه پریکړه اندېښنه خوده ده چې تر مخه د مذهب د سپکاوي په تور د بندي سوي خزي د مرګ سزا برخره ساتل شوې ده د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونو سندونو اتحاد دی چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز مشران وایي د نامنې له کبله له صوبې څخه شاوخوا 15% کاروباریان د پاکستان نورو برخو ته منتقل شوي دي د پختونخوا د کورونا چارو محکمې د محرم الحرم لپاره امنیتی پلان منظور کړی دی چې تر مخه ټوله صوبه په شپږ ویشت برخو کې ویشل شوې ده او د پېښور په ګډون کوهارډ د اسماعیل خان او هنګو حساسې ضلعې ګرځول شوې دي د عراق پلازمینې بغداد په شمیشتو برخو کې د بریدونو لړۍ لږ تر لږه 8 کسان وجلي او له 100 زیاتې جوبل کړي دي د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون یو ځل بیا د شام په کوبانی کې د ټول وجنې مخنیوي د اقداماتو غږ کړی دی تېره ورځ په نیویارک کې د منځني ختیځ تر سفر وروسته بان کی مون زیاته کړه د شام د وضعیت په اړه اندېښمن دی د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو تګلارې له مشرې کیترین ایشتن سره په ویانا کې د ډیرو مشکلو جدي او تاکیدي خبرو پر مهال پر ټولو موضوعاتو پرمختګ شوی دی او کوردی چارواکي قومندانان وایي د شام سرحدي خار کوبانی له ځینو برخې د اسلامي دولت ډلې وسوال په شاتم بولي
خبرونو لنډیز مولا شاهین بنری واورې د لاوس ته پاکستان د نن ورځو اخبارونو په خپلو اداريو کې چې لیکلي سراج سحر په اسلام آباد کې لوستي او دا ریپورټر علي شریف
نن ایکسپریس روس پانه خپل اداري کې وایي چې یو طرف ته خیبر ایجنسی کې زنروجون کې حمله کې وطن مړو او نورلس جوبل شوې دي نو بل طرف ته مومندو ایجنسی کې د وی کاروای دوران یو امن رضاکار مړ او یو جوبل دی او د دې سره سره جنوبي وزیرستان کې د بارود سرنګانو چاودنو کې لس اف سی هلکاران جوبل دي او دا ټول پیخ خای هر څوک ضربیازه په پریشن د وسلوالو ډیر نقصان کړي خو بیا هم دوی د حملو توان لري او د وسلوالو مکمل خاتمې لپاره اوګد او موثر جنگ پکار دے ادریه مکه د افغانستان په حواله لیکي چې د افغانستان نوی حکومت هم طالبانو سره د مذاکراتو اشاره ورکړي او دغه لړکی د پاکستان نمرستي غواړي خو خبرداوی چې د افغانستان کورنی مسله افغانان په خپل حل کړي ځکه چې پاکستان په خپل مسلو کې نخته دي او بل دا چې پاکستان تل د افغانستان سره خطا لوکات غوښتي او هلته د امن د پاره یې خپل مثبت کردار تر سره کړي دي ادریه اخري کې لیکي چې پخوانی افغان ولسمشر د پاکستان د هلو زلو مثبت جواب نه ورکړې او د دې په بدل کې په پاکستان تورونه لګولې الن کې پاکستان د امن په خاطر خپل جیلونو کې قید افغان طالبان هم خوشی کړي وو خو کوس هم افغانستان د پاکستان مرستي غواړي نو باید چې اشرف غنی د تیر ولسمشر حمید کرزی په سیر د بدګمانو او شکونو پالیسی خپل نه کړي او د پاکستان نه مثبت اقداماتو مثبت جواب ورکړي بل په لور د پیښور نخ پرېدون کې مشر کړس پانه خپل ادارې په خیبر پښتونخوا کې په تعلیمي ایمرجنسي لیکلې ده او وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د تعلیم لړکی د هنګامي حالاتو د اعلان باوجود په صوبه کې 329 سکولونه بند پراته دي چې لکبلی د تعلیم شرف ورس پورس کمیږي دوه ادارې په وینا چې تعلیمي عمله موجود ده تعلیمي محکمه موجود دي تعلیمي نظام شته نو بیا څه وجه ده چې دومره په لوش مر کې سکولونه بند پراته دي ادارې مخکلي کې چې په ځینو سکولونو کې باسر خلکو حجرې جوړې کړې دي او یا د مال ساتلو لپاره کاروي نو آیا حکومت دومره کمزورې دي چې دغه خلکو نه سکولونه نشي خلاصولې چې ورسره د ماشومان ژوند په داو لګیدلې دریا اخري کوي چې د خیبر پښتونخوا حکومت پر اختیا په تعلیم عام کولو کې سنجیده وي نو باید چې د تعلیم معیار خ جوړولو او تعلیمي شر زیاتولو سره سره په حقيقي مانو کې تعلیمي ایمرجنسي ولګوي او دغه 329 سکولونه په فوري توګه خلاص کړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکای ورسپانه واشنگتن پوسټ وایي له اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره د پاکستاني طالبانو ځینو مشرانو یو ځای کېدل کېدو اعلان ځکه هم ډېر سنجیده او خطرناکه خبره ده چې اسلامي دولت یو ظالمانه ډله ده. وال سټریټ جرنل بیا وایي په افغانستان کې د حقاني شبکې د یو مهم مشر انس حقاني نیول د افغان ملي امنیتي ادارو لویه کامیابي ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له مجید بابر اورو.
امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې د پاکستانی طالبانو د مشرانو لخوا په مهندني ختیځ کې د فعالې وسلوالې ډلې اسلامي دولت سره د بیعت موضوع راغستې ده. ورسپانې لیکي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پراخېدونکي نفوذ یو بل نښه داسې څرګنده شوې ده چې د پاکستانی طالبانو ویاند او پنځو سیمه ییزو طالب مشرانو د تیرې نهه په ورځ اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د بیعت اعلان کړی دی. د ورسپانې په خبره ځینې سیرون کې وایي چې د پاکستانی طالبانو د مهمو مشرانو لخوا دغه اعلان دې ته اشاره کوي چې د افغان طالبانو په مشر ملا محمد عمر باندې د پاکستانی طالبانو اعتماد کم شوی دی او که دغه طالبانو غوندې نورو وسلوالو هم خپلې وفاداری بدلول پیل کړل نو دا به نه یوازې افغان او د پاکستانی طالبانو ډلو ته لوی زیان وي بلکې دواړه حکومتونه به هم په هغه صورت کې د ډیرو ستونزو سره مخ شي که دغه طالبانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هغه چلونه او لارې خپلې کړي کوم چې هغوی په شام او عراق کې خپلې کړي دي. ورسپاڼه په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو چارو د ادارې د مشر اعجاز خټک له خولې وایي چې دا ځکه هم په پاکستان او افغانستان کې یو ډیر سنجیده او خطرناک رجحان دی چونکې دغه وسلواله ډله د القاعدی او افغان طالبانو نه هم ډیره د تشدد او ظلمه ډکه ده. ورسپاڼه زیاتوي چې د پاکستانی طالبانو د تیرې نهې د ورځې دغه څرګندونې چې د طالبانو تحریک یې پرېښودو په د پاکستانی پوځ هغو هڅو ته نور طاقت وبخي چې د دغه ډلې پر ضد یې کوي. خو اعجاز خټک بیا وایي چې د پاکستانی طالبانو ترمنځ اختلافات به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره په سیمه کې د وسلوالو راغونډولو ته نورې لارې هم هوارې کړي. بلخوا امریکایي ورسپاڼې وال سټریټ جرنل هم په خپل راپور کې د افغان امنیتي ادارو لخوا د حقاني وسلوالې ډلې د دوو مهمو مشرانو انس حقاني او حافظ رشید د نیولو موضوع راخستې ده. راپور د افغان حکومتي چارواکو په حواله زیاتوي چې د حقاني شبکې دا ډیر مهم مشر د تیرې نهې په ورځ د افغانستان په خوست ولایت کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی دی. چارواکي وایي چې د انس حقاني نیول یوه ډیره مهمه کامیابي ده او د دغه چارواکو په خبره هغه ځکه هم ډیر مهم و که چېرې د دغې ډلې موجوده مشر سراج حقاني مړ او یا ووژل شي نو د هغه نه پس به د دغې ډلې بل مشر انس حقاني و. ورسپاڼه زیاتوي چې د انس حقاني سره نیولې شوې بل مشر حافظ رشید هم ډیر مهم کس دی. هغه به د دغې ډلې لپاره ځانمرګي برید کوونکي تیارول او په کابل او نورو سیمو کې به یې د اهدافو شناخت کولو. په کابل کې د امریکا سفارت تر دا مهال په دې اړه څه نه دي ویلي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سم د شام او د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په اړه رپورټ لرو. د افغانستان په اړه یو رپورټ لرو. بیا بیرته قبایلي سیمو ته راځو چې ځینې رپورټونه لرو. په پاکستان کې د احمدیانو د وښلو د لړۍ په اړه یو رپورټ لرو. په داسې حال کې چې د شام د کوبانه ښار چارواکي وایي دغه ښار په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په شاته مولي، خو یو امریکایي جنرال بیا وایي چې دغه ښار د سقوط خطر لا هم له منځه نه دی تللی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون وایي په کوبانه ښار کې د عامه وژنې د مخنیوي لپاره لا ډیرو اقداماتو ته ضرورت شته. فری بازار تفصیل لري.
د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی وایي هغه څه چې د سوریې د کوبانی ښار په اړه مهم دي دا دی چې د اسلامي دولت ډله هغه ځای غواړي. د زیاتوي هر څومره چې دغه ښار لپاره د اسلامي دولت د ډلې لیوالتیا ډیریږي هغومره ځواکونه دې لوري ته ډیروي، چې ورسره د کربی په خبره هغه اهداف هم ډیریږي چې امریکا برید ورباندې کوي. کربی زیاتوي بیا هم کېدای سي دغه ډله کوبانی ونیسي ځکه د امریکا بریدونه یوازې هوایی دي او د ده په خبره یوازې په هوایی بریدونو یو شار نسی ساتل کېدای. دی وایي موږ ټول باید چمتو اوسو چې شاید نور شارونه هم سقوط وکړي. هغوی تر خپل ولکه لاندې سیمو ډیرول غواړي. موږ باید دې ته چمتو اوسو چې هغوی د مځکو د نیولو لپاره هڅې کوي او شاید د هغو په نیولو بریالي هم سي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم ویلي چې د سوریې وضعیت ورته ټکان ورکوونکی دی. بان کی مون منځني ختیځ ته تر خپل سفر وروسته په نیویارک کې یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال یو ځل بیا د داسې اقداماتو غوښتنه وکړه چې په کوبانی کې د عامه وژنو مخه ونیسي. هغه زیاتوي د سوریې خلک یوازې د داعش د اعمالو له ګواښونو سره مخامخ نه دي، بلکې د ده په وینا د سوریې حکومت هم پر ډیرو ملکي سیمو هوایي بریدونه کوي او حتی له بیلري بمونو څخه کار اخلي. دا وایي داعش په سوریې کې د بحران یو له عواقبو څخه دی نه دلیل. داعش به په سوریې کې خپلو ګواښونو ته دوام ورکړي تر هغو چې سیاسي مشران په سوریې کې دغه بحران په جدي اقداماتو او ډاډمنه پروسه حل کړي.
And comprehensive process.
تر دې وړاندې پرون په کوبانی کې کورد چارواکو ویلي وو چې د امریکا د هوایي بریدونو په نتیجه کې اوس د دغه ښار یوازې 40% برخه د اسلامي دولت ډلې په واک کې ده. تر دې د مخه ویل کېدل چې د اسلامي دولت ډلې د دې ښار 40% برخه په خپل ولکه کې راوستې ده. ځینې نور راپورونه بیا وایي چې امریکایي چارواکو د لومړي ځل لپاره د سوریې کوردانو له سیاسي مشرانو سره مخامخ خبرې کړې دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي.
د شام او اسلامي دولت وسله والې ډلې په اړه مو رپورټ اوریدی فریبا ظاهر وړاندې کړی. اوس هم افغانستان ته ځو. د کړکېچ نړیوال سازمان انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل کلنی رپورټ کې د ولسمشر ډاکټر اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت ته وړاندیز کوي چې یو موټی د ووسی او خپل زیاته پاملرنه دي د اصلاحاتو پر لور وکړي. په دې رپورټ کې ځینې نور وړاندیزونه هم ورکړل شوي دي چې تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو. د کړکېچ نړیوال سازمان انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د 2016 کال رپورت پروند خبر کړی دی چې ورته د افغانستان سیاسي انتقال نوم ورکړل شوی دی. رپورت وایي سربېره پر دې چې د ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ترمنز انتخاباتي لانجه وشوه، خو بل اخره د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل د حکومت انتقال په سولې زتوګو وسو چې داسې موقع را پیدا کړي چې لمخې حکومتداري شسی، کرپشن یا اداري فساد کم او هیواد د لا نور ثبات پر لور رهي سي. په ریپورت کې د ډاکټر اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت ته ځینې وړاندیزونه شوي دي. سازمان وایي د ملي یووالي حکومت و ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ته د حکومتي انتقال د نور مضبوطولو او د هیواد د جوړښت د نور تخریب د مخنیوي موقع په لاس ورکوي. خو البته ریپورت وایي له دې سره ځینې نور په تیر بیا په کابل کې د ډلبندۍ خطرونه هم تړل شوی دی. نو په داسې حال کې سازمان پر افغانستان او مرستندوی هیوادونو غږ کوي چې د اصلاحاتو د عامل کولو پر وخت ډیره پاملرنه د حکومت ثبات یا استحکام ته وکړي. د دې ترڅنګ رپورت وایي چې له تیرو اختلافاتو څخه دې زده کړه وسي او داسې پریکړند ګامونه واخیستل سي چې په 2015 کال کې پارلماني ټاکنې او په 2019 کال کې د ولسمشرۍ انتخابات په شفافه توګه وسي. دا شاند کرکېچ نړیوال سازمان زیاتوي د ولسمشرۍ انتخاباتو په دوم پړاو کې زیات توکمیزه تقسیم ولیدل شو. نو د رپورت په خبره کچيري حکومتي انتقال ته دوام ورکول وي، نو بیا باید دغه توکمیزه بې باوري راکمه کړل شي. رپورت زیاتوي چې باید ډاکټر اشرف غنی او عبدالله په سمدستي توګه حکومت لزینو ډیرو عجلو مسلو راوباسي چې پکې د مالی ادارو لخوا د افغانستان و تور لیست ته د اچولو ژغورل او دا رنګه د خبره یقیني کول دي چې مرستندوی هیوادونه خپل مرستي جاري وساتي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د هندستان وزیر اعظم وایي د افغانستان نوی اداره به شایي وتوانېږي د ترهګرۍ او انتها پسندۍ په وړاندې مؤثره مبارزه وکړي. نریندر مودي یو ځل بیا د افغانستان له خلکو او نوي مشرتابه سره د خپل هیواد د مرستو او ملاتړ د دوام ډاډ ورکړی دی. مودي د پنځمې پرز د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي مشر عبدالله ته د نوي دندې مبارکي ویلې ده او ډاډ ورکړی چې هند به د یو پیاوړي او ډیموکراتیک افغانستان د جوړېدو د هڅو ملاتړ وکړي. تفصیل د فریبا ظاهر پر رپورٹ کی.
د هند صدر اعظم ویلي افغانستان به د نوي حکومت له راتلو سره د سولې بریالیتوب او پرمختګ په لوري مخته ولاړ سي. نارندر مودي دا څرګندونې هغه مهال وکړې چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایوي مشر عبدالله عبدالله ته د ټلیفون له لارې د نوي دندې مبارکي ورکړه. د هند صدر اعظم دفتر څخه په ویلې مې کې راغلي چې ښاغلي مودي د افغانستان د خلکو او نوي مشرتابه هغه هڅې وستایلې چې د وی د تاریخي او سولې سیاسي انتقال په برخه کې کړې دي. مودي زیاتوي چې په دې سره به افغانستان وتوانېږي د افراطیت او تروریزم په وړاندې لا اغیزمنه مبارزه وکړي. په ویلې مې کې راغلي چې د هند صدر اعظم عبدالله عبدالله ته د خبرو پر مهال له افغانستان سره د هند د بشپړ ملاتړ څخه ډاډ ورکړ او ویلې دي چې هیواد یې د افغانستان د خلکو او حکومت هغه هڅې چې د خپل هیواد د لا پیاوړتیا، سولې او ډیموکراسۍ لپاره یې کوي. دغه راز د هند صدر اعظم ډاکټر عبدالله عبدالله ته په نږدې راتلونکي کې د هند سفر بلنه ورکړې ده. اعلامیه زیاتوي چې عبدالله هم هند د افغانستان یو رښتونی او همیشنی دوست وباله او ژمنه کړې چې په یو مناسب فرصت کې به هغه هیواد ته سفر وکړي. هند په تیرو 13 کلونو کې د افغانستان یو له لویو مرسته کوونکو هیوادونو څخه پاتې سوی دی. دغه هیواد په تیره څه باندې ولسیزه کې د بیا رغونې په برخه کې د افغانستان سره شاوخوا $2 میلیارد مرسته کړې ده. تیر کال افغان حکومت ومنله چې د امنیتي بنسټونو ګنش مې رفسرانه د هند په پوځي پانتونونو کې پز دکړو بوخته. هند او افغانستان په 1990 کال کې د ستراتیژیکو همکاریو یو تړون لاسلیک کړ چې پوځي همکاري هم پکې شامل ده.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
شال او شاملا
په پا پاوکم 2 بجې
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا 2 بجې
روختیا او درملنه
په 2:30 بجې
سروي
په 3:30 بجې
جمهوریت
په پا پاوکم 4 بجې
نوې خیالونه نوې سازونه
په 4:30 بجې
په پاکستان کې مذهبي لژکی احمدیان هوای په دې وروستیو کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د دوی د ډلې د منونکو د وښونو پیښې زیاتې شوې دي. بلخ د انساني حقوقو د کمیشن چارواکي وايي په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو لپاره حالات ورځ په ورځ په خرابېدو دي. په دې اړه به تفصیل لکه چې ځخه د ظفر کریمي پر رپورت کې واورو.
په پاکستان کې د احمدی فرقه چارواکی وایي پروان کال کې د دوی د ډلې 14 غړي د پاکستان په بیلابیلو برخو کې پنخه شوې دي چې زیاتره یې په سند صوبه کې په هدف ګرځول شوې دي. د یاد ډلې ویان سلیم الدین لمشال رډیو سره په خبرو کې ویلي د چهارشنبه او زیارت په منځنۍ شپه د پنجاب په کامره کې د دوی د ډلې یو بل غړي علمبټ نامعلومه وسلوالو وجه لري. نوموړي زیاته کړه علمبټ د پاکستان د هوایي ځواکونو ریټایرډ افسر او په کامره کې د کتابونو د یو پلورنځي مالک احمدی زن خلق زمنگ پر خلاف سیمینارو نہ کبھی او پخبارون کے دے اشتہار لارے منگ واجب القتل گنی خریاست زمنگ دخندی کول پموخا ہچ نہ کبھی او ہمدا و جدا چپ پاکستان کے دا احمدی ڈاکٹرانو پوہانو او ہنرمند وجنا دوام لری
مسلسل جاری ہے.
سلیم الدین زیادہ کڑا پروان کال کے دا احمدیانو د وجنې زیاتره پیښې په کراچۍ او د سین صوبې په نوابشاه او میرپور سیمو کې مخې ته راغلي دي. همدارز د پاکستان په نورو برخو کې هم د دوی وجنه دوام لري. په پاکستان کې تر 2.5 میلیونو احمدي وګړي ژوند تیروي. په پاکستان کې په 1944 میلادي کال کې احمدیان غیر مسلمه ګرځول شوي او دا ډله اوس مذهبي لږکیو کې شمیرل کیږي. د انساني حقونو لپاره کارکوونکي ګوندونه وایي په پاکستان کې مذهبي لږکي ورځ تر بلې د ناخوندیتوب په لاره روان دي. د پاکستان لپاره د انساني حقوقو د کمیشن مشر چارواکي امرنات موتولال په دې اړه مشال رډيو توایي په پاکستان کې د مذهبي لږکیو لپاره حالات ډیر خراب دي. د مذهب پر اساس د لږکیو وجنه دوام لري. د احمدیانو او نورو مذهبي لږکیو سره دا سلوک د تیرو دریو لسیزو راهیسې روان دی. اوس حالات دې ته رسیدلي دي چې د اقلیتونو د قبرونو سپکاوي هم شوي او په عبادت ځایونو یې حملې هم ترسره شوي دي. د پاکستان هیڅ یو داسې خار نشته چې هلته دې مذهبي لږکیو ته د سر او مال خطر نه وي. امرنات موتولال زیاته کړه په پاکستان کې استوګن مذهبي لږکي د ډېر وګړي دي او د پاکستان د قانون تر مخه حکومت په دې مکلف دی چې د مذهبي لږکي یو خوندیتوب او مذهبي خپلواکي باوري کړي. ظفر کریمی مشال رډیو کراچی.
د باختر ستوری
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونو او صنعتونو اتحادیې چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز مشران وایي د ناامنۍ له کبله له صوبې څخه شاوخوا 15 فیصد کاروباریان د پاکستان نورو صوبو ته تللي دي. دوی له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې له کاروباریانو سره دې مرسته وکړي او دا چې د دې د تحفظ لپاره دې هم ګامونه واخلي. دا خبرې د چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز مشرانو تیر ورځ په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړې چې تفصیلي شبیر جان په خپل رپورټ کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس نوې ټاکلې شوې مشر فواد اسحاق دا چیمبر نوې کاروباری پالیسی اعلان کړه. د دوی تر مخه دوی به په بیړني بنیادونو د ولاړو کارخانو او بیمارو صنعتونو لپاره کوټل ګامونه پورته کړي، نو د سره به نه یوازې د صوبې معیشت خشي بلکې بیروزګاری به هم تر ډېره حده قابو شي. او د دې په وینا د لپاره به دوی وفاقي او صوبایي مشرانو سره زر تر زره لیده کاته هم وکړي. د خپل ترجیحاتو په حق باندې دوی مشال لیډو ته وایي
انڈسٹریز کے جمع کو موجودہ انڈسٹریز دی آگے بعض ڈیر بدحل کی دی داغو ٹک کے دل دازوں پرائیورٹی دے دل تا دے دا کم ہائیڈرل جنریشن کی مزید دا دی نیپرا بانے خرچ نشی اور دا تھرو ویلنگ چارجز زمنگ دے صوبے انڈسٹری تا ورکڑی شی بل زمنگ دا گیس کنیکشنز بانے جو کم پابندی دے زمنگ بانے دا ہمارا ٹریم چلے گی دے چے دا ختم شی ولے چے دل تا نہ کمرشل کنیکشن لگی نہ انڈسٹریل کنیکشن لگی اس کو ڈومیسٹک کنیکشن ہم نہ لگی.
بلخوا دا چیمبر سینئر وائس پریزیڈنٹ اروج احمد انصاری وائی چې تیر یو کال کې د خراب امنیت او د اغوا برې تاوان کیسونه زیاتې دوه لوجه خوښه 15% پورې لوی کاروباریان او کارخانه دار په پیښور پرېښودو مجبور شوي دي او نور صوبو او ښارونو ته تللي دي او باید دوی ترې تحفظ ورکړي شي.
Law and order chikam situation de specially kidnapping to de us aryo sarmaya kar to de zan la akhpal daga guard satli di aye ke aghi expense de increase shewi di ta sutra ke de sit yadi dwa me ashtamak ke yo azam ga sanatkar zoy uchat kadeo ma ga us planning kai lagya de che he want to move his self us ta islamabad ke ogori zam ga pakhtana ma sha Allah sumra di akar da de che zam ga de khar ke zam ga de subai ke lag security measures barabar shi che khalq di mutmain about 32-35% definitely movement شوه
ده. دا چیمبر صدر دا هم ویل چې یو خو کدا صبح تر هغره او غربت زپلې ده، نو بل خو کمرشل بانکونه هم د دې ځای کاروباریانو او صنعتکارو ته قرضې نه ورکوي او نو مرکزی حکومت د دوی لپاره خصوصي پیکج اعلان کوي.
دلته فاینانسینګ نه کوي بانکس او کف سوک فاینانسینګ کوي فار مارګیج دی وانټ پراپرټی فرام اسلام آباد اور لاهور. د دې ځای انټرپرینور چې مخکې د بدحالی شکار دی هغه د اسلام آباد نه بنگلہ کوم زینر روړي چې ولا مارګیج کی لاهور کې جائیداد کوم زینر روړي جو تا مارگیج کی تو دیکھ کے منگ لگ گیا جی ساگ ڈار فائنانس منسٹر سرا کورسپونڈنس کو اس بزے ڈیر سر سر ملاقاتو کم خدا مہربانی کے دا گورنمنٹ دا کیس ڈرا کی چدا ریلیف منگ تے ملاو شی.
دا چیمبر مشران و غختنو کڑا چ ددی صبح سو رحم لوی او واڑ کاروباریان دی یو خوا ک طرح گرے زپل دی نبل خوا دوی تا د گیس او د بجلی لوڈ شیڈنگ ہم ستونجی دی او باید مرکزی حکومت ددی صبح دا پارا خصوصی پیکج اعلان کڑی. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور.
د شمالي وزیرستان به کورکلسوی خلک وایي د عملیاتو وروسته د پولیټیکل انتظامی سره تړلي ټولي دفتری کارونه په ټپه ولاړ دي، ځکه چې د دوی په وینا انتظامی له هم په بونو کې خپل دفتر نه لري او متاثرین دفتری کارونه له لکه مثال شناخت کارډ او داسې نور کارونه لپاره د انتظامی چارواکي نه مومي او پولیټیکل ایجنټ په وزیرستان کې ناشته. عمر دراز وزیر رپورت لري.
د شمالی وزیرستان بے کور شوی خلق وای دوی چې زیاتره د خیبر پختونخوا بنو کې د کډواله ژوند کوي، نو ټول دفتری کارونه چې د پولیټیکل انتظامی سره تړلی متاثر شوی او پولیټیکل ایجنټ لا هم ایران شاه کې ناشته د بنو دوره هم نه دا کړي. دوی وای ډومیسایل شناختی کارت پاسپورت او نورو دفتری کارونو لپاره د پولیټیکل انتظامی چارواکو ضرورت دی، خو لا هم دوی په بنو کې خپل دفتر نه لري او کم دفتر یې چې ارزی خلاص کړی و دستر اختر نه وړاندې بند شوې. تجمن الله چې دا د تخیل منظر خیل اوسېدونکی دی چرته چې لا هم خلک پاتې دي وایي پنځلس ورځې کېږي چې بنو ته د ډومیسایل جوړولو لپاره راغلی خو د پولیټیکل انتظامی چارواکي نه مومي چې خپل ډومیسایل جمع کړي.
موږ د پنځلس پړه فری دشي چې روغلی یو کمیز د ډومیسایل غوي نه بیا پر روغلی وي خو د پنځه سوله دین شي چې روغلی نه تحصیلدور شته نه پولیټیکل شته نه دفتر شته څک سره ګرځې سره ستړي شته من وکړل کاغذ خالي وخوستې دي کله یوه طرف ته منډه وایه کله بل طرف ته منډه وایه پولیټیکل سره دفتر نه شته شاته میش بیشي وو پچا صحیح نه وکړي پچا ډومیسایل نه جوړ کړي دا سه عجیبه بل نمونه ټینشن ته اچولي چې کله نه پرشن شي دی د هغه ټایم پولیټیکلي ورکه دا پته نه لګي چې څه دو څه دي وڅه نه دي.
ملګل سلام خان وایي د یوې غنټې لپاره یې هم پولیټیکل ایجنټ نه دی لیدلې او خلک چې یو ځل وزیرستان نه کډوال شوي نو پولیټیکل انتظامیه هم باید بنو ته دفترونه راوړي.
خالد میسایل او شغنه دی کارت او دی ویزی پاسپورت دی سپیدو ویریفیکیشن دی دغه دی کی دی میر مخصوص دفتر نشته هغه دی پولیټیکل ای سره دی تحصیلدور سره دی موري لري زه مې مشه دات لاینه شه د مو علاقې ما دا ټول اصل شوی دو هغه پولیټیکل دروشي خان بدر صاحب د کښینی تیمره د سیدرون دی کښینی د عوام سرټیفیکیټ دی مې بچونه تعلیم مې مشه کې عوام یې کیو نه دی پته د کندهار بیر دی مې متاثرین رانک شو دی پاکستان هر ګډ کون 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 غزا دی مې متاثرین ورسه دل دی پاکستان حکومت نه دی گورنر د کور کمانډر نه دا مې اپیل دی
غلام خان وای متاثرین خپل دفتری کارونو پسې سرگردان ګرځي خو ورته د پولیټیکل انتظامی یو چارواکی هم نه ملاویږي.
بنی علاقہ باندې کوم دفتر د پولیټیکل انتظامی کولاو کړی و ا دې نه بعد یې دینه وفسای دی دا غریب خالته دل ولې ګرځي رو ګرځي او په دې چکر کې د خلک نه خلک پیسې وخلي د خلک مجبور دی امیدوار ریکوست کوي خپل پولیټیکلی ته چې خپل دفتر دلته کولاو کوي همیش په وزیرستان کې په حال هیڅ نشته نه بودیشته نه خالته دې خلک چې کومه مسلې دي حل کوي په میرم شاه کې څنګه میرم شاه کې یو انسان نشته صرف آرمی دو کارمی ته بچارو خو ټیک تو مو پولیټیکل وی دی وزیرستان دا عوام پولیټیکل وی دلته داروشي په خود بندر غلای مداخله ایریا نه راز مکنا سالو سالو پینده پینده شپ په لاره کې وکو او دلته شروشي دی دنه دو میسایل مکمل وی او نه تاسو دور وته مل وی
کلامو چې په دی اړه پولیټیکل انتظامی سره تماس ونی وو نو دا انتظامی چارواکو هم دومره وی دوی روانو ورځو کې بنو کې خپل دفتر لپاره ځای ګوري چې هلته به عمله کار کوي او د شمالي وزیرستان خلکو ټول دفتری کارونه به دلته ترسره کوي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو وروسته بنو کې پولیټیکل انتظامیه د اطلاعاتو څانګې په دفتر کې عارضي کار شروع کړی و چې وروسته دغه دفتر یې ترې واپس واخیستو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د عمر دراز وزیر له ریپورت سره د مشال ریډیو د نن ورځې دغه نه ساعت خبرونه پای ته رسیږي. خو پای ته به رسو د شاهین بنری ځخبه د خبرو لنډیز او ورو دي ورسته به خبرونه پای ته رسیږي.
ستړي مشر دی وخت مهم خبرونه د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو مشال لري ته ویل دي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د اکتوبر د 14 نیټې نه د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا کا خیلو سپاو د باړې تحصیل په جنوب برخو کې د وستوالو پر ضد د خیبر ون په نامه تازه فوزی عملیات پیل کړی دي. پاکستان ویل دي د ایران او پاکستان ترمنځ د پوری تنظیم د دوړو هیوادونو شریک ذمہواری دا ایران لپاره دي چې په گاونډي هیوادونو د تورنو لګولو په ځای په خپل کور دننه کارو کې د خبر د خارجه دفتر ویان دي. نن په اسلام آباد کې خبری غونډه تکړه ده. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د لاهور های کورټ پر هغه پریکړه اندېښنه ښودلی ده چې تر مخه د مذهب د سپکاوي په تور د بندي سوي خزه د مرګ سزا برقرار ساتل شوې ده. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ د خونو او سنتونو اتحادیې چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز مشران وایي د نامنې له کبله له صوبې شاوخوا 15% کاروباریان د پاکستان نورو برخو ته انتقال شوي دي. د پختونخوا د کورنور چارو محکمې د محرم الحرام لپاره امنیتي پلان منظور کړی دی چې تر مخه صبح په شپږ برخو کې ویشل شوې ده او د پېښور په ګډون کوهاټ ډېر اسماعیل خان او هنګوز لې حساسې ګرځول شوې دي. د عراق پلازمینه بغداد په شمشتو برخو کې د بریدونو لړۍ لږ تر لږه 28 کسان وژلي او له یو سل شل زیاتې جوبل کړي دي. دا ملګرو ملتونو مشر بان کی مون یو ځل بیا د شام په کوبانی کې د ټول وژنې مخنیوي د اقداماتو غږ کړی دی. تېره ورځ په نیویارک کې د منځني ختیځ تر سفر وروسته بان کی مون خبریالانو ته وویل دی د شام د وضعیت په اړه اندېښمن دی. د ایران د بارونو چارو وزیر جواد ظریف وایي د امریکا د بارونو چارو له وزیر جان کیری او د اروپایي ټولنې د بهرنو چارو له مشر کیترین اشتن سره په ویانا کې لیده کاته کړي دي. او کوردی چارواکی کمانډانان وایي د شام سرحدي خار کوبانی له ځینو برخو یې د اسلامي دولت ډلې وسلوال په شاته بول.
شاهین بنیرو چې د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړل. هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ د مشال ریډیو د ټولې خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام واوري او اوس که تاسو هم په دغه سپو پاتې شئ نو ډیوا راډیو اورېدلای شئ. عبدالحی کاکړ او نور ملګرو ته اجازه ورکړئ. خدای په امان.